درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یوه کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محرومې دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبري کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومي سره په دې سفر کې څلور نور ایراني چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. کاظمی قومی به نن د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي اوسف دورانی او د خراس د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم وویني. په جرمنی کې د افغاني غالیو نندارتون څلور ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو، د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیر او پلور اغیزمن کړی دی. د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیتری لوبینیت وای روسیې ته د بیول شویو نږدې 60000 اوکراینی ماشومانو لړلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوې دي. د ازادي رادیو روسی څنګه لیکلي چې دا ادعا له مخې روسیې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 0500 شپږ څلوېښت اوکراینی ماشومان له ځان سره روسیې ته بیولي او هلته ساتل کیږي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي. روټرز خبري اژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. له ازادي رادیو اوري د رواني خبری مجلې په دوام کې به واورئ. د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر ښځې په دې خاطر نیولې چې له سترګو پرته نور بخښ کاریده. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې وایي چې د طالبانو د نیونو هدف دا دی چې ښځې له ټولنې حذف شي. ملګري ملتونه وایي یوازې له خورا ډېرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولی شي. پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نورې ترانزیتي لارې هم بندې کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګرو ملتو له اوکراینیانو سره د مرستې لپاره د 4.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب د نه لرلو په تور ډېری هغه نجونې او ښځې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه د دا ډول نیونو د ګرځېدو او بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره دریدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونو زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشي شوي دي. د دې موضوع تفصیل له لیمې سپېسلي اورو.
چاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو ښځو په ځپلو بوخت دي چې په بشپړ ډول یې ځانونه نه وي پوښلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلې، ډېری ښځې له دې عمله نیول شوې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دي عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړی چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب نه وي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړې چې د دوی له قوله بد حجابي خپروله. خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت هم نه دی ورکړی. د طالبانو د کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د جنوري په 11مه په یوه اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سری نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې له خطر سره مخامخ کړي. خو د یونما د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفي خورا تند غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې یونما باید له دې ډول راپور ورکولو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر نیول شویو انجونو او ښځو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې دا کړي چې دوی د خپلې کورنۍ غړي د طالبانو ته د لسګونو زره افغانیو پور ورکړي له بنده راخوشي کړی دي. تیر اونۍ په کابل کې د نیول شوی وی انجلۍ خور چې نه غواړي نوم دي امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی طالبانو ته یو لک 15000 افغانۍ ورکړي او وروسته یې هغه د هغه خور لبند راخوشي کړه. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوی رواني وضعیت ښه نه دی او ترڅنګ دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپوري ورته ویل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د ادا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. د بشري حقوقو ډیر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د انجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمنۍ بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان انجونې او ښځې نیسي او زندانی کوي. له دې وړاندې هم د ډلې له کابل او ځینو نورو ولایتونو څخه متارز انجونې او ښځې نیولې وي او د ډېرې مودې لپاره یې زندانی کړي وي. د طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکوي. خو د اسلامي همکاري او سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دین عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف عمل بللی دي.
ډېر مننه لیما سپېڅلې وه. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له د رادیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندیشنې وړ بللې. خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوې وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژخ پیلېږي.
حق، عدالت، آزادی، د شنبه رغوانی غورزنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په خبرګون کې یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضي راټولېدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو له مخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبه رغوانی غورزنګ د اکشن می په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورزنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاد ویډیو کې ویلي،
نړیوالې ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بد حجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري.
وخیمې را در قبال خود داره.
همه حاله د بشري حقونو یوه بله فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملي اقدامات وکړي. هغه وایي،
تقاضا داریم تا عمل به در
موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغه کړنې پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بد حجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر ویشتا
د ملګرو ملتونو د سرمشي ویان دوی اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بی وزلو کورنیو سره د صنعتي خوراکي توکو مرسته کولی شي چې پروان ژمی کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر بی وزلوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات له اسدالله لودیناورو مهرباني.
او څاروان سبل کتنګ چې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پروان بشري وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی په تیر کال کې د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو پوښښ کم کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان اړ شوی چې له هغو افغانانو سره چې خوراکي توکو ته اړتیا لري د خپلو مرستو کچه راکمه کړي. سټیفن دوجاریک د دبليو اف پی په وینا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 15.2 میلیونه کسان خوراکي توکو ته او نور بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دبليو اف پی ویلي چې دغه اړتیا د پوره کېدو لپاره $600 میلیونه ته اړتیا ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د دبليو اف پی دغه $600 میلیونه اړتیا د ډونر یا مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پوره شوي او کنه. خو تیر کال دبليو اف پی اندېښنه ښودلې وه چې د دوی هغه کومه تقاضا چې وه هغوی ته نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په بخښنې سره ځواب ونه شو ویلی، خو دبليو اف پی هماغه مهال خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه کسان له خپل لست نه ویستلي. البته دوی پخوا له دغه افغانانو سره هم مرسته کوله، خو ویل چې د دوی د مرستو کچه اوس 2 میلیونه کسان تر رسیدلې او 8 میلیونه کسان د مرستو له لست نه ویستلي دي. دبليو اف پی ویلي دي چې لا هم په هرو دریو افغانانو کې یو هغه نه پوهیږي چې راتلونکي ساخت خواړه لکه کیږي. ورته اندېښنه پروند ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم سرګند کړه. اوچا ویل چې په افغانستان کې د مهال 15.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې مثلا 25% یا 30% افغانان نه پوهیږي چې د راتلونکي ساخت خواړه لکه کیږي. دغه اندېښنې ازادي راډیو نن له یو شمېر عام افغانانو سره هم شریکې کړې. عام افغانان چې د افغانستان په پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې ژوند کوي وایي چې اقتصادي کړۍ پرې تنګ شوې ده، ژوند خراب دی او وایي چې د بیکارۍ له کبله نشي کولی چې خپل ماشومان ته نفقه برابر کړي. که څه هم ملګري ملتونه او نورې ادارې هڅه کوي چې د افغانستان اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي، او دوی ادعا کوي چې په تیر کال کې په 2023 کال کې نږدې 1.5 میلیونه افغانانو سره د خوراکي توکو او درملو مرسته کړې، خو افغانان بیا وایي چې د مرستو د دوی ژوند نه دی ښه کړی، ځکه چې د مرستې یو خدای چې دوامدار نه وي، باثبات نه وي، او بل چې بلدا چې افغانان وایي چې د دغه مرستو اندازه کمه ده. د دوی یو میاشت دو میاشت اړتیا پوره کوي، خو د ټول وخت لپاره ورته بسنه نه کوي.
ډیر مننه لودین صاحب. د باروړونکو موټرو پرمخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وسی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولې هغه ترانزیتي لارې په افغانستان بندې کړې دي چې له طریقې راکړه ورکړه کېده. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی زیاتوي لسکونه باري موټر دواړو خواو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلچی کې هم دغه شانتي وشو. خرلچی لار هم بند شو. د بولدک او چمن لار تقریبا 2-3 کېږي چې بند ده. د انګور اډه د قومي شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بند ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بند دي.
که څه هم ښاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درې مورز ده، یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسجد نه نیول تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 10 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دی خواته چې د ګربز په ساحه کې زمون 12 کنټینر تش کنټینر ولاړ دي چې په هر کنټینر باندې د ورځ یو نیم سل ډالر د مرچ راځي.
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او مرګل ازادي رادیو ته ویل
د کې امانیت بیران ته په ملیونونو ملیونو ډالر توان اوړي ډیر زیات توانونه اوړي اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجات وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می ساتي زما خپل تقریبا 15 شپږ ټیلر مال په کیسار ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونو خرافې دا تقریبا چې دوه ورځې نور انتوج د منځ زی
پرنا راسي مونږ ګاډي په ګلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي 15 ګاډي زمونږ دي 15 میلیونه کلارې توان ده سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونه دا هله دا چې د لیار خوشي کې تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغختل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویانی عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتک بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13 نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس د اوکراین په لور. ملګرو ملتو په روان 2024 میلادي کال کې د اوکراین د جګړه ځپلو لپاره د 4.2 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو ته او دغه راز د هغو اوکراینیانو د لاسنیوي لپاره استفاده وشي چې له اوکراینه د باندې دي او مهاجر دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله څه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هېواده بهر وتلي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله الدین وړاندې کوي.
بلګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.8 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي.
40% of the population will need humanitarian assistance this year.
سرکل باید اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.8 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین د نن به ځای شوی دی. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوی. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښه پکې دي.
ملګری ملتونه وایي 30,000 اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرخوت نګدی د اوکراین په پرتو خارونو کې خلکو خپل زیرمشوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 3.8 میلیارد ډالرو له ډالې به څه باندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیا ولګول شي، او شاوخوا 1 میلیارد بل اوکراین بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دادې نږدې 2 کال پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړې. د ازادي رادیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي، ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د حیواناتو او څارویو له پوستکي له ډیرو زمانو راهیسې زموږ د هیواد په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې بوټونه او جامې او نور شیان جوړیږي. په روسیه کې بیا دود چې د کبانو له پوستکو څخه به جامې جوړولې، دا دود وس هلته ختم شوی، خو یو شمېر کسان غواړي چې دا دود را ژوندی کړي. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس دا راپور سره ګورو او اورو.
دا ټول شیان د کبانو لپوستکی څخه جوړ دي. د دې یو کمیس په جوړولو 3 کال لګیدلی او د 500 کبانو پوستکی پکې استعمال شوی. د روس تلری پرته مشرقي سیمې په سیند کې د کبانو بیلابل قسمونه ژوند کوي. والنتینا بل دی د خبروفس سیمې ده. هغه د 13-14 کلونو راهیسې د میانو پوستکی رنگوي او د شمالي سیمې اوسیدونکو لپاره دودیزه جامې جوړوي. هغه هڅه کوي چې دغه لرغونی هنر ژوندی وساتي.
لکه څنګه چې خلک مختلف وي او هر یو خپل شخصیت لري، نو یو کب هم خپل پروتوکول لري. یو کب خړ، بل شین دی، بل بیا نسواری رنګ اخلي. چې غواړي تاسو یو قسم رنګ ولري، نو دې ته ضرورت وي چې ډیر کبان چون او راټول کړي او بیا یې پرتله کړي.
بل دی په دې پوه ده چې د قبل پوستکی نه یوازې جامې جوړیږي، بلکې پیزار هم ترې جوړې دي شي. هغه وایي چې پخوا خلکو لکبانو ټوپه، دستانه، پیزار او نور داسې شیان جوړول. د زناورو د پوستکی پرتلا د کب پوستکی نه لمدیږي، بلکې چې پلاس کې راټول کړي نو د کپڑے پشان نرم شي. د کبانو له پوستکی کمیس جوړولو کې کلونو وخت لګي او یو کال په دې کې چې ورسخه بد بوی لري کړل شي. دا ډیر پیچلی کار دی او باندې پوها کاریګر ډیر کم پاتې دي. بلدی پخپل سیمه کې د دې هنر کورسونه ورکوي او نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخلي. په 2013 کې د نارد ویسټ نومي کمپنۍ یو پروژه پیل کړه چې د کبانو له پوستکي څخه شیان جوړ کړي. کمپنۍ وایي دغه پروژه کامیاب شوه او پلان لري چې نور هم وغځوي. دا شیان د ملګرو، همکارانو د زیګون دروازې لپاره د ډالې په توګه استعمالیږي او غوښتنه زیاته شوې ده. تاسو دا د ځان لپاره په کور کې د کارولو لپاره هم اخستی شئ، مثلا دا ډبې. په دې کې تاسو کینچانې خودی شئ یا په دالان کې د سنگار لپاره کارولی شئ. د قبل پوستکی څخه د شیانو جوړول د روس ته شمالي برخه اوسیدونکو دودیز هنر دی چې هغوی د ژوندۍ پاتې کولو هڅه کوي.
تاسو زموږ ځخ له ازادي راډیو اورئ. د خبري مجله هم دلته پاتې رسو. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي.